دا مشال راډیو دا محل په خبر کې سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نو میږي په امیر ساحل درته پکې هر کله وایم په دې خبرونه کې د ځنو رپورټونو ترڅنګ ستاسو څخه ستاسو د سیمې مهم خبرونه اورو د خپل سیمو حال به راته راکړي د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکل دی هلته راته د خپل سیمو تازه خبرونه ولیکئ چې څه روان دي ستاسو په سیمو کې او وروسته بیا ټلیفون هم کولی شئ په سکایپ او وایبر هم رابطه کولی شئ خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه تاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا په قطر کې پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور 14 کسان نیولي دي او هند او چین پر پوله د ترنګلتیا پر کمولو او د سرتیرو پر شاتګ سلا شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت، طالبانو، امریکا او قطر ویلي دي چې تر اوږد ځنډ وروسته سبا په دوحې کې د سولې بین الافغاني خبرې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیګا په یو بیان کې د خبرو د پیل هرکلی کړی او پر دواړو خواوو ټینګار کړی چې د افغانستان د څلور لسیزو د جګړې او وینې تویونې درولو لپاره دی دا تاریخي موقع نه ضایع کوي. تر دې وروسته تر نوموړي وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې پامپیو به د قطر پلازمینې دوحې ته ورځي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په غونډه کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې تایید کړه چې د سپتمبر پر 12 د سولې د خبرو کوربتوب کوي او زیاته کړه چې دا په هیواد کې د دوامدار سولې راوستو لوري ته یو جدي او مهم ګام دی. افغان ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور نادری به په خبرو کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې بین الافغاني خبرو ته تیار دي. د افغان حکومت پلاوی نن قطر ته ځي. دا خبرې د فبروري پر 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقې سره سم پیلېږي چې باید د مارچ پر 10 پیل شوی وای خو د بندیانو د خوشې کولو ترڅنګ پر نورو موضوعاتو د اختلافاتو له کبله تر اوسه وځنډېدي. د پاکستان چارواکي وایي لاهور سره نږدې پر لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری په شک 14 کسان نیولي دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ بیګا خبري غونډې ته ویل دا ښځه د سپتمبر پر 9 شپې شاوخوا 12:30 ل خپلو بچو سره لاهوره د ګوجرانوالی پر لوري روانه وه چې په ګوجرپوره کې یې په ګاډي کې تیل ختم شول. د ده په خبره شپې شاوخوا 3 وکس پولیسو ته زنګ وواهه چې د لاهور او سیالکوټ پر لویه لار وسلوال په زور یوه ښځه له ګاډي باسي. شیخ وایي لومړی پلټنې ښیي چې دوو وسلوالو د بچیو مخې ته د هغوی پر مور جنسي تیری کړی دی. د پنجاب حکومت وایي وسلوالو له ښځې څخه پیسې او ګاڼه هم اخیستې. د وزیر اعظم د کورنیو چارو سلاحکار شهزاد اکبر پرونی خبري غونډې ته ویل چې عمران خان د پنجاب د پولیسو مشر او اعلی وزیر ته د ککړو کسانو د گرفتارۍ امر کړی دی. د اپوزیشن مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف پر حکومت د کوټلو اقداماتو غږ کړی دی. د پېښور په شخصي ښوونځیو کې د داخلو ماشومانو د والدینو ټولنې په فیسونو کې د رعایت لپاره مظاهره کړې. د ټولنې مشر البزیب پرون په پېښور کې د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټولبند او محدودیتونو له مالي مشکلاتو سره مخامخ کړي دي نو د تیرو شاوخوا 2 فیسونه نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند اعلان کړ، په مې کې یې ختم کړ خو ځینې محدودیتونه یې پر ځای وساتل. حکومت په اګست کې پر کاروبارونو ټول محدودیتونه ختم کړل او ویل چې د سپتمبر له 15 به سکولونه بیا پرانیزي. د ماشومانو میندې او پلرونه وایي د پېښور هایکورت د فیسونو پر موضوع نوټس واخلي. دوی دا مظاهره پر داسې مهال کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت وار له مخه شخصي سکولونو ته امر کړی چې په فیسونو کې دې 40% رعایت وکړي. د شخصي سکولونو اتحادیې هم په 13 کې په بیا ویلي چې د سکولونو تړلو له وجې د مالي مشکلاتو ښکار شوي دي. او هند او چین ویلي دي چې له پولې څخه به یې هغه سرتیري په چټکۍ شاتګ وکړي چې له 2 راهیسې یو بل ته مخامخ دي او د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ د جنگ خطر پیدا کړی. دا موافقه د سپتمبر پر 12 په مسکو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د هغه د چینایي سیال وانګ ای ترمنځ تر لیدو وروسته شوې. دوی په ګډ بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې پر پوله وسنۍ وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی، نو ځکه دوی موافقه وکړه چې پر پوله د دواړو خواوو سرتیري خبرو ته دوام ورکړي، ژر د شاتګ وکړي، له یو بل د مناسب واټن وساتي او ترنګلتیا د کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجنګ به له هند سره له ډیپلوماټیکو او پوځي رابطو ته دوام ورکوي. د مسکو غونډه تر هغې وروسته وشوه چې روانه اونۍ پر پوله د سرتیرو تر نښتې وروسته د هند او چین ترنګلتیا زیاته شوه. دواړو خواوو پر لانجمنه پوله د یو بل پر پوځیانو د غیر ذمهواره اقداماتو تور پورې کړی. له رپورټونو سره سم د سپتمبر پر اتمه سرتیرو پر پوله د خبرداري ډزې کړې وې. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زبوګ غک په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت، طالبان او د افغانستان د روغې جوړې ملي شورا ویلي دي چې سبا یعنی د سپتمبر پر دولسمه په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پرانیسته کیږي. افغان حکومت وایي د طالبانو د وروستیو شپږو زندانیانو د خوشي کولو په ګډون د سولې د خبرو پر وړاندې ټول خنډونه ختم شوي. د طالبانو سیاسي دفتر پرون ماخوستن په یو بیان کې وویل چې بین الافغاني خبرو ته تیار دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیګا په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته ویلي چې په قطر کې د خبرو پرانیستو په غونډه کې ګډون وکړي. احمد تکل تفصیل لري.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی ده چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر مخام په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12مه نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پانه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای ته رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګ مشر انتظار خادم پرون ماخام خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو، خبرې به سره کوو، سولې برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سولې شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه پورز په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ورداک ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی ورداګ ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځ تکیدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 28مه نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10مه ورځ یعنی د مارچ په 10مه نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادله پر سر لانجه او ځینې نور خندونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېده. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې ورستای خندو. د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یو الوتکه کې قطر ته واستول شول.
د احمد تکل پر رپورٹ کې مو اوریدل چې سبا په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیلېږي. د افغان حکومت مرکچی پلاوی مشران او غړي نن دوه ته ځي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د خبرو په پرانیستو کې ګډون وکړي. ما په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره مرکه کړې او لده مې پوښتلې چې تر اوږد ځنډ وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره څه تمه کېدای شي.
هیلی خوزکا زیاد کی دی چی پا افغانستان کی دا طالبانو او دا امریکا دا صلح دا معاہدے با وجود تشدد دیر زیاد دی او اس هم روان دی حملے ہر اورس کی گی نو سنگ چی دا معاہدہ کی دا ذکر شوی دی چی دا بین الافغانی مذاکراتو مهم موضوع با یو داوی چی اوربند اعلان شی نو دغه یو مهم شی دی خدویم دا چې دا بین الافغانی مذاکرات د امریکا او د طالبانو د خبرونو د ماپ نظر زیات ځکه مهم دي چې یو خدای جنگ خاتمه مده دویم د افغانستان راتلون کې دي د افغانستان مستقبل دی. هلته یو ظاهر خبر د طالبان به دا غوښتنه کوي چې یو خودی به د نظام برخه ډیر احتمال دی جوړیږي نو چې نظام به څنګه وي ځکه طالبانو ډیر بیانونه راغلي دي د اساسي قانون په اړه باندې د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو په اړه باندې ډیر شیان دي نو په دې باندې مهم دي چې څنګه طالبان او افغانستان کی سیاسی مشران حکومت پر اتلن کی باندھ راضی کی گی درم دا چی دا طالبانو او دا افغانستان دا سیاسیونو دا افغانستان دا حکومت ترمن یو ډیر وی یو خلیج دی یو واتن دی دا با اول زل وی چې دا افغانستان د حکومت رسمي اعلان شوی خلک طالبانو سره مخامخ کیږي.
طاهر خان صاحب دا تاسو چې کومې خبرې وکړې لدی دا سخکاری اټکل کول شو چې کای خبرې مشکلې ځکه چې په نظام باندې خبرې کیږي حکومتي نظام باندې اساسي قانون باندې نو دا خبرې خو خای ډیر وګد بهیر لسبا څخه پیل شي امداسې دا کنه
اندېښنې تشویشونه خو هم دارنګې دي لکه څنګه چې تاسو پوښتنه کې تاسو ته اشاره کوي ځکه که طالبان غواړي چې دا حکومت نه مني آیا د افغانستان حکومت دې سره راضي کیږي او کنه کاري موقت حکومت غواړي او بوري حکومت غواړي آیا د افغانستان موجوده حکومت اور سره دا مني که څنګه د افغانستان د حکومت لخوا ځنې شیان ډیر واضح شوي دي چې هغه سری کرخه دي دا غیر نغیب تر پرشت دی او بل خبره نه صرف د افغانستان بلکې د سیمه د هیوادونو د غرنګې د دنیا د نړۍ د مهم هیوادونو د هغوی په ډیر شانو کې افغانستان حکومت سره نظر یو دی. هیڅوک عام افغان به هم دا نه غواړي چې هر څنګه د تیرو نولسو کلونو کې دا کم نظام مخته راغلی دی نیمګړتیاوې په هر نظام کې وي کمزورۍ په هر نظام کې وي اختلافات په هر نظام کې وي لیکن ډیر اکثریت بغواړي چې دغه ته هیڅ زیان اون رسی نو دې ته کوم ګورونو استعمال شتا چې خبرې وګدي شي لیکن کله طالبانو په ذهن کې دا یو سوچ چې دا جګړه زر ختمول غواړي په افغانستان کې امن راوستل غواړي نو بیا دا هم استعمال شتا ځکه چې موږ داسې مورې د دې چې طالبانو دا کوم مسنید مذاکرات کې مشر دی دا د جرګو سړی دی مازی کې جرګې کړې دي فیصلې کړې دي.
ها او طاهر خان صاحب تاسو د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر عبدالحکیم ساغزی په اړه باندې خبرې وکړې په دا اړه باندې دا ویل کیږي چې د پخپل دریض کې خای دومره نرم نوی د پاړه کلک معلومات راکړي د څوک ته یو څډول فکر لري
د شیخ عبدالحکیم حقانی ساجی پاړه باندې ما د منګرو سره رابطه کړې او ډېر تفصیلی خبرې وکړې دي د خیبر پختونخوا په اکوړه خټک کې جامعه حقانیه چې دا د هغه کې د سبق ویلې دي او په 1900 کال کې د الته تعلیم پوره شوی د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ د پاړه باندې خدا نظر خو پور شوی وو چې کله د نوم اعلان شو چې دا به د مذاکرات کې مشر چې دا یو سخت دریضه دینی عالم دی لیکن د دې عمل کرے چې سر دې نږدې پاتې شوی دی یو ځای پاتې شوی دی نو دا غ نظر بیا بل وو هغه دا خبره کوي چې دا د مصالحه سره دا په نظر دې مسلې حل کولو والے انسان دی دې سره طرف ته تلونکي سره دی نو لکه دغه یو نظر هم شته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پنجاب پولیس وایي له لاهور سره نږدې پر لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې پلټنې روانې دي او 14 مشکوک کسان یې نیولي دي. د پولیسو مشر عمر شیخ پرون ماخوستن خبرې غونډې ته وویل دا ښځه د چهارشنبې پر شپه شاوخوا 12:30 بجې د ګوجرانوالې پر لوري روانه وه چې پر موټروی دوه وسلوالو ورباندې تیری وکړ. د پاکستان وزیر اعظم او د پنجاب اعلی وزیر اړوند چارواکو ته د پیښې د پلټنو او د ککړو کسانو د نیولو امر کړی دی. د پاکستان چارواکي ویلي لاهور سره نږدې پر لویه لار د بچیو مخې ته پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور 14 مشکوک کسان نیولي دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ د سپتمبر پر 10 خبري غونډه ویل چې دا ښځه د سپتمبر پر 9 شپې شاوخوا 12:30 بجې ل خپل بچیو سره په ګاډي کې له لاهور په ګوجرانوالي کې د خپل خسرګرنۍ کور پر لوري روانه وه چې له ګوجرپورې سیمې سره یې په ګاډي کې تیل ختم شول او د لاهور او سیالکوټ پر لویه لار ودرېده. دغه په خبره د خځې په ګوجرانواله کې یو خپلوان ته ټلیفون وکړ او هغه ورته ویل چې د پولیسو پر شمیرې زنګ وهي او ورڅخه مرسته وغواړي. شیخ وایي د شپې 3 بجې یو کس پولیسو ته زنګ واهه چې وسلوال په زور یو خځه لګاډي باسي. د لاهور د پولیسو مشر په وینا پولیس سمدستي سیمې ته ورسېدل او لومړنۍ پلټنې ښیي چې دوه وسلوال ورغلي ول او هلته پر خځې جنسي تیری کړی. د احتساب او کورنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر هم په خبري غونډه کې موجود وو او وی ویل چې عمران خان د پیښې نوټس اخیستې دی. د په خبره د انتظامی د ناکامۍ له وجې دا پیښه شوې.
اس قسم کا کرائم هم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے.
دی وای موږ هیڅ کله دا ډول جرم نشو زغملای. د سپتمبر پر 10 مو چې وزیر اعظم صاحب خبر کړ نو هغه د پنجاب د پولیسو مشر تلار خونه وکړه او له اعلی وزیر سره خبري وکړي چې څوک هم پکې ککړوي د قانون منګولو ته سپارو. دا کار د زغملو وړ نه دی. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ ویل وسلوالو چې کله د ګاډي شیشه ماتول نو ژوبل شوی چې د وینې او ډي ان ای لارې د پیژندګلوي هڅه کوي. د زیاته کړه چې د پیښې له ځای سره نږدې 3 کلی دي او هلته هم له خلکو پوښتنې او تحقیقات کوي. د پنجاب پولیسو په وینا وسلوالو تر تیری وروسته له ښځې پیسې او ګاڼه یا زیورات هم اخیستي دي. د صوبایي حکومت ویاندې مسرت شیمه پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د پنجاب پولیس او نورې ادارې په همغږۍ په خواشینوونکي پیښه کې د ککړو کسانو گرفتاری هڅه کوي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د انصاف ژمنه کړې او وایي پر موټروی چې چا هم پر ښځې تشدد کړی وي سخت سزا به وویني. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د اپوزیشن مشر شهباز شریف پر ټویټر په بیان کې دا دردونکې پیښه بللې او د کوټلو اقداماتو غږ یې کړی دی. په پاکستان کې د ډلهییز جنسي تیری پیښې نسبتا کمې دي خو په هیواد کې وخت په وخت د جنسي ځورونو او پر ښځو د تشدد پیښې کیږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو
تاندې هله
پر یونیم بجا
د ځوانانو غږ
پر 2 بجو
روخانه مستقبل
پر 4 بجو
حجرا
پر 4:30 بجو
د سپتمبر پر 10 د پیښور په شخصي خونځیو کې د ماشومانو میندو او پلرونو ټولنې احتجاج کړی او ویلي دي چې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو له وجې له مالی ستونزو سره مخامخ دي نو ځکه دي د ماشومانو په فیسونو کې د پام وړ رعایت ورسره وشي. دوی ویل د پیښور های کورټ د دې موضوع نوټس واخلي او اقدام دی وکړي. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند اعلان کړ خو په مې کې ختم کړ. البته ځینې محدودیتونه یې پر ځای وساتل. حکومت په اګست کې ټول کاروبارونه بیا پرانیستل او ویل چې د سپتمبر له 15 به خونځي هم بیا پرانیزي. د خیبر پختونخوا حکومت وار لمخه شخصي سکولونو ته ویلي چې د ماشومانو په فیسونو کې 40% رعایت وکړي. د غلام غوث رپورټ په پیښور کې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
پیښور کې دا احتجاجي مظاهره د سکولونو د ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې لخوا ترسره شوه. دوی وایي چې سرنګ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره په ټولبند کې سکولونه تړلې شوي وو نو دغه رنګ د تجارتي هلو ځلو او بازارونو د تړلو په وجه ولس هم د مالی ستونزو سره مخ دی. د ټولنې مشر علمزیب وایي د شخصي سکولونو په پیسونو کې دي د پام وړ رعایت وکړي شي.
مونږ دا مطالبه ده چې د و میاشتو کې چون کې زمونږ بچو ته سبق تک نه دی ویلې شوی نو دا غي د فیس اغستو یا غوښتو اس حق نه جوړيږي. دا فیس ته فورن معاف کړي شي. مونږ والدین خپل بچو د پاره نور ډیره پریشانو کې مبتلا یو. دمره بیروزګاری ده، دمره ګرانی ده. په دې دوران کې تاسو مونږ پسې د لګونو بلونو راوستل، مونږ چرته نه ورکړو. حکومت دی والدین ته اس ریلیف نه دی ورکړی.
د دوی د غوښتنو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د شخصي سکولونو د سارنې سرکاري ادارې د پرایویټ سکولونو انتظامیې ته امر ورکړی چې په پیسونو کې دي 40% رعایت وکړي. خو دغه احتجاج کوونکي وایي دغه 40% رعایت دوی ته د منلو وړ نه دی. وکیل عباس خان سنگین په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د وو میاشتو لا ټول سکولونه بند دي او د سکول مالکان چې دي پوره په پوره فیسونه غواړي. دویم د سکول مالکانو په فیسونو کې اضافه هم کړې ده. نو موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې ماشومان په کور کې ناست دي، د ترانسپورت فیس ولې غواړي د سکول مالکان؟ ماشومان په کورونو کې ناست دي، ټیوشن فیس د څه غواړي چې د وو میاشتو ټیوشن فیس موږ لراکې؟ ګوره څنګه چې سکولونه بند وو داسې والدین هم په لاک ډاون په ټایم کې کورونو کې ناست وو، دغې کاروبارونه بند وو. نو موږ د کمې دا فیسونه راوړو، د وو اتو تو میاشتو فیسونه راوړو او دی له ورکو.
حکومت د سپتمبر د 15 نیټې نه په مرحله وار توګه د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده. خو هغه مور پلار چې ماشومان یې په غیر سرکاري سکولونو کې سبق وایي او د ټولبن یا لاکډاون په وجه د مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي، د ماشومانو د پیسونو ورکولو په اړه سختي اندېښنې لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پېښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي او د بشري حقوقو فعال حنیف پښتین مقدمه له ترهګرۍ ضد عدالته ګرځولې او په عادي ملکی عدالت کې د اوریدنې امر کړی. دا فیصله های کورټ د سپتمبر پر 9 وکړه. د هغه وکیلان پر پښتین د ترهګرۍ د تورونو ختمېدل لویا بریا بولی. د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو نوموړی څه د پاسه یو کال مخکې له دوو ملګرو سره نیولی و او ورباندې تور پورې کړی و چې په ډزو کې یو سرتېری وژلی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ځینې وسلوال د پښتین په کور وراوختي ول او که پولیسو غوښتل چې گرفتار کړي نو باید په ښکاره ورغلي وای چې پیژندګلوي معلومه وای. د بشیر ګواخ رپورت.
پېښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو غړي او د بشري حقوقو فعال حنیف پښتین د ترګرې لګیدلې دفې لري کړی او دغه مقدمه عادي ملکی عدالت ته وړاندې کړې ده. پر حنیف پښتین او دوه نورو ملګرو یې تور دی چې پر پولیسو یې کړو ډزو کې یو وژلې او دوی زخمیان کړي دي. خو د نوموړي وکیل اډوکیټ سنگین خان وایي دا حقیقت نه لري. نوموړی د سپتمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د 2019 کال په جولای کې په بنو کې د شپې پر 3 بجې د حنیف پښتین پر کور مخپټي وسلوال ورغلي وو چې وروسته معلومه شوه چې د استخباراتي ادارو کسان وو. هغه ځتی په عدالت کې دا دریز وړاندې کړل چې موکل د بشري حقوقو فعال دی او دا چې د قانون لمخې باید د تورن کس د نیولو لپاره پولیس ورشي نه مخپټي نامعلومه وسلوال.
دا استدا مونږ های کورټ تکړه و چې انسداد دهشتگردی عدالت ای ٹی سی عدالت چیرے کی جورسڈکشن ریزیوم کړه ده. د دهشتگردی د قانون لاندې دا غلط ده. دا کیس ته دهشتگردی ده نه ارډینری قانون لاندې پولیس گرفتاری کوي، ایف آئی آر هم درج کی، گرفتاری مغی کوي او دا خپل نارمل پروسیجر ده او طریقہ کار ده کی د انټیلیجنس ادارو س اختیار نه جوړیږي. در دې دایره اختیار ده نه. دا پېښور های کورټ دغه استدعا چې کم داغه منظور کړه، رټ د دې علاوه شو او د دهشتګردۍ چې کوم الزام دی یا د دهشتګردۍ د قانون لاندې په دې مقدمه چې کوم ده هغه های کورټ کوښښ کړه او هولډ کړه. دا چې د دهشتګردۍ کیس نه دی، بس ټیک ده. الزامات دي مرګ جوړه پکې شوی ده، هر څه دغه چې شوی ده نو د عام قانون لاندې د دې مقدمه او چلیږي. د دهشتګردۍ د قانون لاندې د دې مقدمه چې کوم ده نو دا غیر عیني ده او غیر قانوني ده. نو بس دا یو خري لیف په دې کیس کې چې د دهشتګردۍ د الزامات حذف شو. نو امید ده چې کېدې شي د دې ضمانت تم لار اوار شي په اسانۍ باندې د دې ضمانت تم وشي.
پر حنیف پښتین د قتل د کیس الزام یا 302 لا هم پاتې دی، خو په عدالت کې د بلې اوریدنې وخت لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی. پښتین او ملګری شاکر الله او فهیم الله د 2019 کال د جولای په 4 له بنو ټاونشپ ونیول شول. هغه مهال د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی په یو خبری غونډه کې وویل چې پر پښتین یو شمیر مقدمه وی، خو کله چې پولیسو نیمه شپه مهال داغه د نیولو هڅه وکړه لاغي خپې ډزې وشوي چې یو پولیس والا پکې مړ او دوه نور ژوبل شول. د اپریدی په خبره د پښتین یو گرفتار ملګری شاهین الله د ترګری په قضیه کې مطلوب او فهیم الله دواړو ته په کور کې پناه ورکړی و. خود پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبری کمیټې مشر غړي سنا اعجاز وايي پولیسو ته حنیف پښتین ټلیفون کړی و چې ورشي او له وروښتونکو بریدګرو وسلوالو یې وژغوري. هغې د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو ته وویل که پر یو کور مخپټي وسلوال ورځي د کور والا ته به څه معلومیږي چې دا کسان ترګر دي او که د امنیتي ځواکونو غړي.
د شپې نیمه شپه کې دغه په کور باندې خلک ورغړي ونه کا پوشان غي دزې کړې وې دی. بیا پولیس ته ټلیفون نه کړی, بیا پولیس راغلی دی. زمونږ یقین دی هغه هر هغه کس چې هغه ډیریکټیو وي زمونږ په تحریک کې او هغه خلک راغونډولی شي او د نورو د گرفتارۍ زکم کیږي چې نور خلک تنه کلار کې او ویری. زمونږ د وخت کې مختلفو ضلعو کې په مختلفو ځایونو کې په ټولو ملګرو سره زمونږ ایف آی آر دي. مختلف کیسونو کې زیاتره کې زمونږ بی بی ایس شوی دي. مونږ بخپل قانوني جنگ هم کوو, ځکه چې مونږ دا ګڼو چې زمونږ دا جدوجہد چې دی دا مونږ د آئین د لاندې دی. نو دا کوشش په هم کوو ورکې به جلسه جلوس دغه هم کوو او په دې سلسله کې زمونږ دا هم خیال دی چې ریاست سره مونږ هر وار کده د خبرو وړاندیز کړي دی د ریاست یا حکومت, نو مونږ ورسره ناستې ته تیار شو یو.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 کال له پیل راهیسې ډېر فعال دی. دا غورځنګ د غیب کړو کسانو عدالت ته حاضرول, د مورای عدالت قتلونو ودرېدل, د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات او د ملګرو ملتونو د څار لاندې د حقیقت موندنې یو عدالتي کمیشن جوړېدل غواړي. د پاکستان پوز دریز لري چې د ترګرې په ضد جګړه کې د وسلوالو خلاف د بې توپیره عملیاتو په کولو سره امن راوسته دی او دا غورځنګ د ملکی ګټو خلاف پر کار کولو تورنی. خو پښتون ژغورنې غورځنګ په ځان د غداری تورن ردی وای د پاکستان د آئین تر مخه د خلکو لپاره بنیادی بشری حقونه غواړي.
په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت د معدنیاتو په قانونو کې پیښ کیږي چې پکې لسګونه مزدوران وژل کیږي او ژوبلیږي. د سپتمبر پر 1 د مومندو د مرمرو کان نړیدو په پیښه کې تر 40 زیات کسان ووژل او یو شمیر ژوبل شول. پښتنه دا چې په قانونو کې د مزدورانو د خوندیتوب لپاره تر اوسه څه شوي دي؟ آیا حکومت د مزدورانو حفاظت او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ترڅنګ نور اقدامات کړي او کنه؟ مزدوران وایي وس هم په پخوانیو طریقو معدنیات باسي. صوبایي حکومت وایي د قانون نړیدو یا پکې د چاودنو د پیښو تکرار مخنیوي لپاره یې هڅې پیل کړي دي. فرخوندی اسد موضوع تکته نه کړي.
د خیبر پښتونخوا د مومندو په زیارت خرسیمه کې د مرمرو قانونو نړیدو وروسته پر دې مسله یو ځل بیا خبرې پیل شوې دي چې د صوبې د قانونو د نړیدو او یاتري د مادینیاتو دراوستلو پر وخت ولې پوره حفاظتي ګامونه نه اخیستل کیږي. د مومندو د ساپو یو سیدونکي فردوس خان صافي مشال رادیو ته ویل دغه غرونه په خپل او نړیدل چې ګڼ مزدوران ترې لاندې راغلل.
په دې کې د کانی را پریوتی دي قدرتی طور باندې او دې کې دومره دوړه وا تقریبا چې یو ګنټه هغه دوړه نه خورېدله. اکثریت کوم کسان چې پکې وفات شوي دي نو هغه تعلق د تحصیل صافي سره دی. به په تحصیل صافي کې زیارت چې کوم کلی دی کوم کې چې دا غر دی د دې کسان دي او به پکې د امبار او د پنډیالي د یو ځای بل کسان پکې شته دي. خو زیات تر پکې د تحصیل صافي دي.
د زیارت مرمر په غرونو کې کارکونکو ځینو کسانو مشال رادیو ته ویلي چې داسې معلومېدل چې دغه غرونو ویخونه نړېدلي او یا کمزور شوي دي, خو دغلته د کارکونکو د حفاظت لپاره کوم ګامونه نه و پورته کړل شوي. د مومند زلینا د عوامي نیشنل ګوند صوبایي سملی غړي نثار مومند ستمبر پر 10 مشال رادیو ته وویل دا صوبا ډیر مادینیات پیدا کوي خو دلته د مزدورانو او یا نورو کارکونکو د حفاظت لپاره هیڅ نشته.
افسوس خبره ده په درې کاله کې تا د حکومت دومره نه اهلي ده ښه چې درې کاله کې ستا روس دلته راغل دوبه دلته راغله خو دلته ستا ایډي چې را شي دلته تو ډپارټمنټ نه دي لېږلي نه وژلو ته چې تاسو ډپارټمنټ نه دي را لېږلي زمونږ ټولو پاکستان نه زیات مند ماربل او دی کرومایټ او دی چې موږ سپلای کوو بلکې ترته زما اډی نشته هغه په چاچې کې چلولای دا افسوس خبره دا دومره افسوس خبره چې حد نشته زما لیبر اسیسټنټ ډایرکټر دلته نو څو په دا مزدور رایس پرې کوي چې نه کار کوي چې دلته مخکمل
د روانې میاشتې په اومه نیټه د برمومندو ساپو تحصیل په زیارت سیمه کې د سنگ مرمرو دوه کانونه وخویدل د بیړنیو مرستو رسولو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکي وای په زیارت سیمه کې د داسې نورو وړ تپې خو مخې ته د راتلو خطر شته د نوړاندې د روان کال د اګست پر 28مه په اورګزو کې د سکرو په یو کان کې په چاودنه کې درې کسان مړه شوي وو دا چې د صوبې حکومت د کانونو او درنګونو نات مدنیاتو یا کوېلې د راوستلو د طریقې کار او د مزدورانو د حفاظت لپاره څه کوي په اړه د صوبایي حکومت د کانونو او مدنیاتو د کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبایي اسمبلې غړي عزیز الله خان د ستمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وویل حکومت پر دې مسله کار پیل کړی دی د خیبر پختونخوا موجوده د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت په 2019 کال کې د قانونو د حفاظت دوی معاینه او جاج اخیستلو یو قانون منظور کړی دی چې تر مخه په قانونو کې کارکونکو لپاره ټول حفاظتي ګامونه پورته کول ضروری ګرځول شوی دي خو د قبایلي ضلعو په زیاترو برخو کې د قانونو او معدنیاتو صوبائی محکمې دفترونه لا هم نه لري
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ام ای اس ایچ ای ای ال R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
اوریدونکو اسلام آباد های کورټ پوښتنه کړې چې آیا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر اشتهاري ګرځول وروسته د هغه د غوښتنلیک په اړه اوریدنه کولای شي او که څنګه دا تر هغه یو ورځ وروسته ده چې د سپتمبر پر 9مه د احتساب عدالت نوموړی د توشخانی په نوم د یوې قضیې اوریدنو ته د نه حاضرېدو پر سر هغه اشتهاري او مطلوب ګرځاوه چې معنی دا ده چې هغه باید گرفتار شي احتساب دا روایي چې نواز شریف پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او ولسمشر آصف علي زرداری له بیلابیلو هیوادونو څخه ترلاسه کړي ګراني ډالۍ لکه ګاډي وغیرہ د دولت په توشخانی کې د جمع کولو پر ځای په ناقانونه توګه له ځان سره ساتلي دوی درې واړه پر ځان لګیدلي تورونه ردوي نواز شریف و چې وار لمخه د درغلې په دوو نورو قضیو کې سزا شوی پر ضد یې په اسلام آباد کې های کورټ کې درخواست دایر کړې های کورټ د سپتمبر پر 10مه د شریف د سزا ضد درخواست په اړه اوریدنه د سپتمبر تر 15مه ځنډولې ده د قانوني چارو پوهان وایي عدالت واک لري چې د شریف د سزا ضد غوښتنلیک واوري شریف له تیر کال راهیسې د درملنې لپاره په لندن کې دی احمد الله تفصیل لري
د ستمبر په 10مه د اسلام آباد های کورټ د کسیزه بنچ نواز شریف ته په آیون فیلډ او العزیز یا سټیل مل قضیو کې اورول شوو سزاګانو پر ضد په اپیلونو اوریدنه وکړه د اوریدنې پر مهال عدالت پوښتنه وکړه چې نواز شریف د اسلام آباد احتساب عدالت په توشخانه ریفرنس کې اشتهاري ګرځولې په جواب کې د نیب وکیل وینا وا احتساب عدالت د ستمبر په 9مه نوموړی اشتهاري وګرځولو په دغه موقع د عدالت وینا وا اشتهاري ګرځولو وروسته دوی د نواز شریف په درخواست اوریدنه کولې شي او کنه د کوم وروسته چې عدالت اوریدنه اوریدنه د ستمبر 15 نیټه پوری وزنډوله. د ستمبر په نهمه د اسلام آباد احتساب عدالت توشاخانه ریفرنس کې د مسلسل غیر حاضرۍ له وجې نواز شریف اشتهاري وګرځولو او د نوموړي ټول جایداد یې د ضبط کولو حکم ورکړو. نواز شریف په 2018 کال کې په الیکشن کمیشن کې د خپلو اساسو نه متعلق جمع کړي راپور کې ویلي وو هغه او میرمن یې شاوخوا د 2 ارب روپو اساسې لري چې پکې د ملک په مختلفو ښارونو کې د کورونو او زری ځمکو ترڅنګ نقد پیسې او په مختلفو کمپنیانو کې شیئرز هم لري. خو د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي نواز شریف احتساب عدالت په یو بل ریفرنس کې اشتهاري وګرځو او په آیون فیلډ او العزیز یا ستیل مل قضیو کې نوموړي ته د وړاندې څخه سزا اورولې شوې ده، نو عدالت سره دا اختیار شته چې هغوی د نواز شریف په اپیلونو اورېدنه وکړي.
هر هغه کیس چې په کوم کیس کې سړی د کورټ د پټ شوي وي یا اشتهاري شوي وي، په داسې کیس کې څو پورې چې ځان قانون ته حواله کړي نه وي، هغه پورې چې د ده هېڅ قسمه بېره نه کېږي. په هغه کیس کې چې په کوم کې اشتهاري شوي دلته کې په دوو کیسونو کې د ته سزا میلاو شوې ده، او سزا میلاوېدو نه پس چې دې حکومت لېږلې وي، اوس په هغې کې د دې اپیلونه کېدای شي او په هغه اپیلونو باندې فیصله راتلی شي.
د ذکر دا چې د ستمبر په لومړۍ نیټه د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بینچ نواز شریف ته په آیون فیلډ او العزیز یا سټیل مل قضیو کې اورولې شو سزاګانو پر ضد په دایر کړې شو درخواستونو اورېدنې پر مهال نوموړي ته د ستمبر په 10 عدالت ته د وړاندې کېدو ویلي وو. خو زیارت په ورځ نواز شریف عدالت ته د نه وړاندې کېدو فیصلې دفاع په کولو سره د مسلم لیگ نون پارلماني استازي رانا ثناء الله په لاهور کې رسنیو ته وویل ټولو ته دا معلومه ده چې قائد یې بیمار دی، نو ګوند یې دا فیصله کړې ده چې خپل علاج تر مکملولو پورې وڑے دے پلندن کی اساروی. د مسلم لیگ نون دا صحیح فیصله دا چې نواز شریف صاحب دی ډومبې په لندن کې خپل علاج مکمل کړي او چې کله یې صحت خوشي او ډاکټران ورته د سفر اجازه ورکړي، نو د هغه وروسته دی بیا پاکستان ته راشي او خپل قانوني جنگ دی مکمل کړي. نواز شریف د تیر کال اکتوبر په 28 د صحت خرابېدو له کبله د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړي شو. هم د یاد میاشتې په 25 لاهور های کورټ په چودري شوګر مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو په ضمانت خوشي کړو، او د اکتوبر په 29 اسلام آباد های کورټ په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د نوموړي سزا تر 9 لپاره وزنډوله. د عدالتونو فیصلې وروسته د پاکستان د کورونا چارو وزارت یو ځل د علاج په غرض د 4 لپاره نواز شریف ته بهر ملک ته د تللو اجازت ورکړو، او نوموړی د تیر کال نومبر په 19 لندن ته لاړو او شاوخوا 13 میاشتې راهسې د علاج په غرض په یاد خار کې موجود دی. د اسلام آباد احتساب عدالت د 2018 کال په جولای میاشت کې په آیون فیلډ قضیه کې نواز شریف ته د 10 کلونو، د هغه لور مریم نواز ته د 2 کلونو، او زوم کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا واوروله. خو د یاد کال په ستمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ درې واڼه په ضمانت خوشي کړل. هم د اسلام آباد احتساب عدالت د 2018 کال په دسمبر میاشت کې نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د 2 کلونو بند او جرمانې سزا واوروله، او په فلیک شپ انویسټمنټ قضیه کې نوموړی خوشی کړو. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمې پیل کړې چې د 2018 کال د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم چوکۍ لپاره نااهله وګرځو، او نیب ته یې امر وکړو چې پر ضد د مقدمو اورېدنه شروع کړي.
له د احمد الله له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، په هغه پوسټ باندې ځینې تبصرې راغلي دي. زاغه ګورم په دغه وخت کې تاسو ته سی وکړئ چې د ټلیفون شمیرې، د سکایپ پته او د وایبر شمیره واورئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
اتریش یولس سلیریش سلور سوا پینزا د وایبرش میرا مدا 00 او شپگ سوا او سلویخت سلور سوا شپگ نوی
پر اسکائپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پرې خو دی شي.
مشال رادیو ته وګیاست او دلته راته پر فیسبوک باندې په تبصرو کې تاجلی همدرد لیکلی دی له خوسته چې پرون د زیارت پر ورځ د مشال رادیو یو دایمي اوریدونکو ولسی شاعر سالم جان د ورپېخې ناروغۍ له امله مړ شو. مننه همدرد صاحب، خدای دې وبخي. او رضوان مسید لیکلی دی لډیا خانه چې په وزیرستان کې حالات ډیر خراب دي، چیک پوینټونه او مورچونه فوج چې لرې شوی او هلته بیا دوی د شک توی تر پیښې وروسته بیا ورځای پر ځای پر شوي دي. او میوند پکتیاوال لیکلی دی چې پرون په خوست کې میوند پکتیاوال هم دا خبره لیکلې ده او حشمت الله هم لیکلې ده چې په خوست کې د کنډیو کلی کې په یوه مجلس کې بمی چاودنه شوې چې پکې څلور کسان مړه شوي دي. دا معلومه نه ده چې دا څنګه پیخه ده، خو حشمت الله وایي چې پنځه کسان مړه شوي دي، پنځه لس ژوبل دي په دغه پیخه کې. سم ده. د دې نه علاوه دلته راته ځینو نورو کسانو هم خبرونه وغیرہ لیکلی دي او تبصرې لیکلی دي. یو خو له تاسو هیله دا ده چې د پرون نه چې زوړ شي بیا هغه خبر مه راکوئ. اوس نن د سپتمبر یولسم تاریخ دی او تاسو پخوانی ځینې خبرونه راته لیکلي دي چې د پرون نه زوړ شي بس بیا هغه خبر نه هغه ته خبر نه ویل کېږي. د شعیب وزیر په غږ باندې سندره اورو، تر هغې وروسته بیا تاسو ته راځو. مشال رادیو ته وګیاست. ممتاز معصوم لیکلی دی لخانو زی څخه وی پولیټیکنیک کالج کې چې کوم کسانو الکانو داخله کړی دا د غیر رزلټ راغله دی او خانوزی یو طالب علم پوره بلوچستان کې تر ټولو زیات نمرې اخیستې دي او د دوشنبه له ورځې څخه نور داخلي هم شروع کیږي. اجمل سهیل لیکلی دی چې پرون د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ د زکریا خیلو په سیمه کې د لوګر ولایت د ولایتي شورا رئیس اسیب الله ستانکزی باندې حمله شوې ده خو ستانکزی له حملې روغ وتلی دی بچ شوی دی. ښه حمیدزی لکنوال ویلی دی چې سبا د سولې خبرې پیلیدونکي دی انتظار یې ورته او خوشبیني ورته سمه ده دا خبر نه و تبصره وه. خلیل شاکر بیټنی راته لیکلی دی ل سب ډیویژن بیټنی لکی مروته وی هلته حالات خراب دي روزانه په ډزو کې دوه او درې کسان مري. سعید دا خو یو ستونز ده بیٹنه صاحب خبر را سره شریک وای خبر د بیا همدار سره شریک کړی دی چې په ډی آی خان کې چې څو ورځې مخکې د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې یعنی سی ټی ډی څانګې سرتیری ژوبل شوی و رفیع الله هغه وی پرون مړ شو او وی نن په نورنګ کې سرکاري اعزاز سره خاورو ته سپارل شوی دی. سمه ده د هارون باچا په غږ سندره وو. Lamba lamba tavegam مشال راډیو ته غواګیاست خلیل رحمان نیازی راته لخوست لیکلی دی چې بیګا د ویسټ انډیز په سی پی آی لیگ کې د افغان لوبغاړو لوبډلې د پایلو په وبایل او نن وی په افغانستان کې په شپږیزه لیگ کې د بند امیر او سپین غر زمری او ترمنز سیالی ده. سمدا او صادق مرجان دانش هم لیکلی دی چې سبا په دوحه کې د سولې خبرې پیلېږي. بالکل په دې اړه مو درته رپورټ هم خپور کړ، مرکه مو هم در خبره کړ او خبر مو هم درته ولوست. زنه نورو کسانو هم راته د خوست د دغه چاودنې په اړه باندې لیکلي دي چې په مجلس کې شوې ده او د دې ترڅنګ زنو کسانو د موسم حال لیکلی دی. نو مننه له هغوی څخه هم، خو نومونه یې نه شم اخیستی او خبرونه یم نشم شریکولی ځکه چې بیا ډیر زیات شي. خو زه نن خوشحاله په دې یم چې دلته زنو کسانو چې دا پیغامونه یې ما ولوستل د تبصرې، دوی واقعي خبرونه رالیږلي دي، رښتیا په معنا چې کوم خبرې هغه دوی رالیږلی، لکه اجمل سهیل صاحب رالیږلی دی یا خلیل رحمان رالیږلی دی یا د میوند پکتیاوال چې رالیږلی دی، دا واقعي خبرونه دي. حشمت الله او میوند پکتیاوال دا د خوست چاودنې، دا رښتیا چې خبر چې شته وای تازه خبرونه هغه دا دي. د بیټنی هغه یو خبر هم صحیح و، د شاکر بیټنی چې د سی ټی ډی د سرتیری د ژوبلیدو پرون مې د مړینې خبر، خو دغه خبرونه چې دا د چاودنې شو، د محمد اغې ولسوالۍ برید شو، او همداراز خلیل رحمان چې دا د کرکټ رالیږلی دي، دغه تازه خبرونه دي او همداسې باید موږ ته تاسو راولېږئ. د زیب خان په غږ سندره ورو تر هغې وروسته بیا تاسو ته راځو.
انتظار
مشال رادیو ته غږی از موږ په منځنۍ څپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري. که تاسو انډراید ټلیفون یا ټیبلیټ لرئ نو په ګوګل پلی کې د مشال رادیو اپلیکیشن پروت دی، هغې ځینې ډاونلوډ کولی شي، وړیا دی، مفت دی، هر څه شی پکې مفت دی، هیڅ خرچ مو ورباندې نه راځي، لګښتونه ورباندې نه راځي. په دې اپلیکیشن کې چې تاسو کله انډراید ګوګل پلی کې پلی سٹور کې او یا هم په ایپ سٹور کې دغه د آی او ایس دپاره، د ایپل آی فون یا د آی پیډ دپاره مشال رادیو ولیکئ، ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او، دا چې ولیکئ نو ډاونلوډ به کوي. چې ډاونلوډ کې بیا پدې کې پدې اپلیکیشن کې یو برخه داسې ده چې پاغې کې تاسو د خپلې خوخي خبرونه یا مطالب ځان ته ټاکلی شي. لکه ځنې خلک چې دی هغوی خبرې او سندرې خپرونه خوښوي، نو هغوی خبرې او سندرې هلته ځان لپاره ټاکلی شي. ځنې خلک دی هغوی خبري ګړۍ خوښوي، لکه د 12 بجو خبري ګړۍ چې د اخیرنۍ خبري ګړۍ ده، غواړي چې خبرونه ټول واوري او ټول راپورونه واوري، شننې تبصرې واوري، غال تورزي. د دې نه علاوه ځنې خلک مثال په توګه د افغانستان په چارو کې دلچسپي لري، ځنې په پاکستان کې، ځنې د قبایلو په باره کې، نو د دې څنګه چې جوړې دي دا غي خبرونه ځان ته ټاکلی شي. ځنې کسان غواړي چې یوازې ویډیوګانې وګوري، ځنې کسان غواړي چې ټولې خبرونې واوري، نو تاسو کولای شئ چې هغه په خپل ځای کې ځان د پاره د خبرونې یا لیکنې وټاکئ، او که چېرته یوه ورځ درنه پاتې شي، وای نه شي ورېدی، دوه درې ورځې درنه وانه ورېدل شي، نو هغه به په مغې ځي کې درته جمع کیږي. نو بیا تاسو بس همغلته ورځئ، همغه د خپلې خوښې مطالب به لولئ یا به یې ګورئ او یا به یې اورئ، او درنه پاتې کیږي و هیڅ کلم نه. نو دغه کار وکي، او که څه ستونزه یا مشکلات وو نو موږ سره هر وخت رابطه کوئ، تاسو موږ به درته د حلولو کوشش کوو، او که په اپلیکیشن کې څه مسله و دننه هغې نه مو هم خبروي. د شفیق مرید په غږ به سلام پښتونخوا پای ته ورسو، په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے دسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے دسم ندی لاخوں قتلے دسم ندی سے سادہ